السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبرونه تشرح غلاست زملالي بشیریم تاسو د ازادي رادیو د موسیقي خبرونه ورسته پدې خبرونه کې اوري خو تر هغه مخکې مهم خبرونه په سمنګان ولایت کې د طالبانو یو سیمه ایز چارواکی وایي چې د ډبرو سکرو په وکان کې د چاودنې له امله اوه کسان وژل سوي او دوه نور ټپیان سوي دي. د سمنګان ولایت د طالبانو د والی ویاند حشمت الله رحمانی نن چهارشنبه پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې دا پیښه تیره شپه د دریسوف پاین ولسوالۍ د کولا کلي په کان کې رامنځته سوې ده. هغه زیاته کړه چې د قربانیانو مړي د ماین له تونل څخه ایستل سوي او د هغوی کورنیو ته سپارل سوي دي. رحماني د پیښې د لامل په اړه څه نه وویل. په تیرو وختونو کې ورته پیښو په سمنګان کې د ډبرو سکرو په کانونو کې د کارګرانو ژوند اخیستی و. کارپوهان وایي چې دا ډول پیښې معمولا د میتان ګاز د راټولېدو او د غیر معیاري کانونو د ایستلو له امله رامنځته کیږي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مارکو روبیو وایي امریکا ته د هغو افغانانو د انتقال په پروسه کې چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره همکاري کړې ځنډ د پخوانیو امنیتي ارزونو د بیا کتنې او امنیتي اندېښنو له کبله دی. نوموړي دغه خبرې د سې شنبه په ورځ د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د سناتوري جین شاهین د هغو پښتنو په ځواب کې وکړي چې د هغو زرګونو افغانانو د برخلیک په اړه وی چې د جګړې پر مهال یې له امریکایي ځواکونو ملاتړ کړی او اوس هم په بهرنیو هیوادونو کې بند پاتې دي. مارکو روبیو ستونزه ومنله خو ټینګار یې وکړ چې دلته دوی جلا پروسې روانې دي، د ویزو د ورکړې او د حکومت لخوا د انتقال لګښت. هغه وویل یو څه ګډوډي له دې امله ده چې یا موږ د ویزو تر تایید وروسته د دوی د انتقال لګښت پر غاړه لرو که دا چې دغه کسان باید امریکا ته خپل سفر په خپله تنظیم کړي. هغه دا هم څرګنده کړه چې د بهرنیو چارو وزارت د پخوانیو امنیتي ارزونو کراوالي ته هم بیا کتنه کوي، ځکه په وینا یې د مخکینیو ارزونو په بهیر کې ځینې تېروتنې موندل سوي دي. روبیو ټینګار وکړ چې د یو شمېر افغانانو د ویزو غوښتنې له نږدې ارزول سوي ځکه چې له امریکایي استخباراتو یا ځانګړو ځواکونو سره یې نږدې کار کړی دی، خو دا زیاته کړه چې له دوی سره یې د کورنیو غړو د شاملېدو له امله د غوښتنو بهیر پیچلی سوی دی. هغه وویل دا پروسه روانه ده او هیله لرو ډیر ژر به واضح ځوابونه وړاندې کړو. د روبیو دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د کانګرس غړي او د بشري حقونو فعالان د ټرمپ پر اداره فشار زیاتوي چې د جګړې پر مهال افغان شریکانو ته ورکړل سوي ژمنې دې عملي کړي. ګڼ شمېر افغانان لا هم په ناوړه شرایطو کې په درېیمو هیوادونو کې دي او د جبري ایستلو یا ځورونې له خطر سره مخامخ دي. د ازادي اروپا رادیو ازادي رادیو عمومي رئیس د دې رسنۍ د فعالیتونو د دوام لپاره د اروپای ټولنې د اضطراري مالي ملاتړ د برابرولو د ژمنې هرکلی کړی دی او ویلي دي چې دا به له موږ سره مرسته وکړي چې په موقتي توګه د ازادي اروپا رادیو ازادي رادیو فعالیتونه روان وساتو او په اوږده مهال کې به موږ په امریکا کې د کانګرس لخوا د تصویب سوي بودیجې د راسپارلو لپاره حقوقي مبارزې ته دوام ورکړو. د سې شنبه په ورځ د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې کایا کالاس وویل اروپای ټولنه به د ازادي اروپا رادیو ازادي رادیو د ملاتړ 5.5 میلیونه یورو مرسته برابره کړي. اروپای ټولنه دا ګام وروسته له هغه اخلي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې د ازادي اروپا ازادي رادیو لپاره د امریکا د کانګرس له خوا تصویب سوي بودیجه بند کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سې شنبه په ورځ خبرداری ورکړ چې سوریه شایي یوازې څو اونۍ له یو بشپړ او په لویه کچه کورنی جنگ سره فاصله ولري. هغه د سوریه د موقت حکومت وضعیت ته په اشاره د دې هیواد له انتقالي مشرتابه څخه د نړیوال ملاتړ غوښتنه وکړه. روبیو د سې شنبه په ورځ د امریکا د سنا مجلس په یوه غونډه کې وویل زموږ ارزونه دا ده چې د سوریه د انتقالي رهبرۍ اداره د هغو ستونزو په پام کې نیولو سره چې ورسره مخامخ ده شایي یوازې څو اونۍ نه څو میاشتې د سقوط او د یوې لوی کورنۍ جګړې د پیل او د هیواد د ویشل کېدو له خطر سره فاصله ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې تیره میاشت د سوریې په ساحلي علوي میشتو سیمو کې مذهبي تاوتریخوالی او وژنې وسوې او په وروستیو اونیو کې هم د دمشق ښار ته جدي په مذهبي نښتو کې لسګونو کسان چې دروزي ډلې جنګیالي هم پکې شامل وو وژل سوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیر اونۍ سعودي عربستان ته د خپل سفر پر مهال اعلان وکړ چې د اسد د دورې بندیزونه به لغوه کړي او د سوریه د انتقالي حکومت له نوي مشر احمد الشرع سره به لیدنې وکړي. اوریدونکو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنری وایي افغانستان د بیرته راستنیدونکو کډوالو منلو ته چمتو نه دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یون ایچ سی آر وایي په روان کال کې 288,000 افغان کډوال له ګاونډیو هیوادونو بیرته افغانستان ته ستانه سوي چې له دې ډلې یې څه باندې 350,000 کسان له دغو هیوادونو په جبري توګه ایستل سوي دي. دې ادارې د سه شنبې په ورځ د غویي په 13 نیټه پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دغه کډوال داسې هیواد ته ستنېږي چې د نیمایي څخه زیات نفوس یې بشري مرستو ته اړتیا لري او د دوی منلو ته چمتو نه دی. یادې ادارې د بودیجې د کمښت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او وایي چې اوس مهال دوی یوازې تر ټولو اړینې بشري مرستې راستنېدونکو ته برابر بروي چې هغه هم لنډمهاله دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری د راپور له مخې له 2023 کال د سپتمبر میاشتې راهیسې تر اوسه تر 3 میلیونه زیات افغانان له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته ستانه سوي دي. د ادارې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان د وضعیت ښه کېدو لپاره له دغه هیواد سره سیاسي او مالي مرستې وکړي. د خبرونو پای
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
السلام علیکم. د ازادي راډیو اونیز خبرونه ځوان فکر ته شرغلاست. زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چارې شفیق عیار پر مخ وړي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي لسیزو دوامدارو جګړو او ژورو اقتصادي ستونزو افغانان پر رواني او روحي لحاظ سخت ځپلې دي. WHO په خپل یو تازه راپور کې اندېښنه څرګنده کړې ده چې سره له دې چې ډیری افغانان د یادو لاملونو له امله له ژور خپګان، استراب، روحي فشارونو او بېلابېلو رواني ناروغیو سره لاس او ګریوان دي، خو د افغانستان په ټولو 34 ولایتونو کې ډیری روغتونونه لا هم ځانګړي رواني خدمتونه نه لري. بلخوا ځینې جګړه ځپلې افغانان چې فزیکي معلولیت هم لري وایي روانو اقتصادي او بشري ننګونو یې ژوند نور هم ورتریخ کړی دی او دوی له ور خفقان څخه کړیږي. اوریدونکو لمړی به پر دې موضوع باندې راپور واورو او بیا به له ملمنو سره خبرې پیل کړو.
جګړه خو اغیز په ټولو باندې او ټول افغانانو باندې کړي، خصوصا مالونو باندې ډیر کړي دی.
د پینځو ماشومان پلار او د خپل کورنۍ یوازینی سرپرست د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شپږ 30 کلن فرید و. دا چې دواړه پښو باندې معلول دی وایي جګړو نه یوازې ترې فزیکي توان اخیستی بلکې په روحي او رواني لحاظ هم سخت ځپلی دی. فرید ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو شدیدو جګړو پر مهال د لازمو روغتیایي خدمتونو او ډاکټر د نشتون له امله چې ناروغو کورنۍ کې چا ناسمه پیچکاري ورته کړې چې له همدې امله په خبره یې اوس په دواړو پښو فلج دی. د خپل ژوند د ستونزو په اړه زیاته کړه.
تقریبا 90% رواني روحي رزق چې یو بیکاری یو فقر ده، بل دا چې موږ خپل معلومین یو نو هم دا تشويش ذهنیت زموږ بالکل نور موږ خپل ماشومدار یو چې بالکل ذهنونه زموږ خراب شوی دی، بالکل سقمات، بالکل ذهن د یو مشکلات پیدا شوی چې موږ څوک نو موږ خپل او خته هغه چې کوم یو هغه ګرنټ استعمال کړی دا کوم ذهن کې چې اسه پرشي لګیدلی دی نو
راغیس ډېر مشکلات
رواني تکلیف هم لري، د کور مشکلات پیدا شوې.
د کابل ښار اوسیدونکو سمیم هم وایي چې کلونه مخکې د سړک غاړې ماین په 14 کې په خطر پرې شوی او اوس د همدې ملولیت لامل د خپل کورنۍ لپاره نفقه ګټلو کې لګړنو ستونزو سره مخ کیږي چې په رواني اړخ سخت ځپي. د ازادي راډیو ته وویل
دا سیو حالت دی چې سخت وی لکه کور کې دلته بچی او ژاړي، هغه خوراک غواړي، جامه غواړي، لباس غواړي، تا سره نه وي او په دې کې بیا رواني تکلیفونه پیدا کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې چې د مې په 14 خبر کړی ویلي چې افغانستان کې د کلونو جګړو او روان اقتصادي ناورین افغانان له روحي رواني اړخه سخت ځپي او په ټکو یې دوی له ژور خفقان، استرس او اضطراب، روحي فشارونو او بیلابیلو شدیدو رواني ناروغیو سره مخ کړي دي. دبليو ایچ او په خپل دی راپور کې چې د ملګرو ملتونو د ریلیف پر وبپاڼه یې خبر کړای، اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې د روحي رواني ستونزو د شدت سربیره لا هم د دغه هیواد په 14 ولایتونو کې ډیری روغتونونه ځانګړي رواني څانګې او خدمتونه نه لري. په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایند شرافت زمان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دي چې د دې تشې د ډکولو لپاره دوی د رواني روغتیا پاملرنې په روغتیایي مرکزونو کې د داخلي یا بسترې او روغتونه بهر ناروغانو د مدغم کولو لپاره یو ازمایښتي نوښت پیل کړی چې هدف یې د ناروغانو ته د درملنې زمینه برابرول دي. دې سازمان ویلي افغانستان کې د کلونو جګړو او اقتصادي ستونزو رواني روغتیا ته درنه ضربه رسولې، او د دې ستونزو د حل لپاره دغه سازمان د اروپایي ټولنې په ملاتړ د ژوند بدلونکي رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ پروګرامونه هغو کسانو ته وړاندې کوي چې شدیدن ورته اړتیا لري. په راپور کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازي اډوین سلوادور په حواله راغلي چې یاد سازمان د 2015 کال د نومبر تر میاشتې پورې د رواني روغتیا پاملرنې 15 مدغم پروګرامونه ساتلي، خو اندېښنه یې ښودلي چې د دې خدمتونو د دوام راتلونکی نامعلوم دی او 20 نورو ولایتي روغتونونو ته د خدمتونو غځول یوه ننګونه ده. د رواني روغتیا متخصص افغان ډاکټران وایي چې رواني ناروغیو په دې وروستیو کلونو کې شدت موندلی دی. د دې ډلې د رواني روغتیا متخصص او ارواپو ډاکټر عبدالمتین احمدی ازادي راډیو سره خبرو کې د هیواد اوسنیو شرایطو او د تیرو جګړو ویجاړونکو اغیزو ته په کتو د رواني ناروغانو کورنیو او ټولنې ته بیلابیلې سپارښتنې داسې مطرح کړي.
نه پیژنو بله هغه باندې مسخرې کوو. په اول سر کې باید زموږ سر په دې خلاص یې چې دغه شی یو نورمال استرس دی که یا یو حاد استرس دی، یو شدید استرس دی چې درملنې ته اړتیا لري، یو تداوي ته اړتیا لري. مانه کورنۍ کولی شي چې هغه نفر سړی درک وکړي، هغه باندې مسخره ونه کړي، د هغه ستونزې په دې خاطر چې هم د شخص له حاد څخه خلک ځورېږي د هغه مسخرې څخه او هم د جوړکیږي.
په افغانستان کې په پارله پسې ډول د رواني فشارونو او ستونزو راپورونه او شکایتونه داسې وخت مطرح کیږي چې ډیری خلک په دغه هیواد کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دوی لخوا پر خلکو د بیلابیلو بندیزونو او محدودیتونو لګولو، بیکاریو، اقتصادي ناورین، د اقلیم بدلون له امله بیلابیلو درنو طبیعي پیښو او آن د بشري وضعیت له امله له سختو روحي رواني فشارونو او ننګونو سره مخ شوي دي.
اوریدونکو تاسو د ازادي راډیو اونیز خبرونه ځوان فکر اوري. په راپور کې مو اوریدل چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي لسیزو دوامدارو جګړو او ژورو اقتصادي ستونزو افغانان په رواني او روحي لحاظ سخت ځپلي دي. پر دې موضوع باندې نن د خبرو لپاره را سره میلمانه له ننګرهار ولایت د ځوانانو د چارو فعال محب بابر، د ځوانانو د چارو فعال عنایت صافی او د رواني روغتیا ډاکټر نعیم اکلیل میلمانه دي او له دوی سره خبرې کوو. په لومړي سر کې تاسو درو سره ته ډیر شرغلاست وایم او ډیر مننه کوم چې وخت مو وایستی او په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي. شاغلی بابر صاحب، اول پښتنه به تاسو څخه وکم، په دغه برخه کې که تاسو موږ ته وایست چې تاسو په نظر باندې په افغان ټولنه کې چې ځوانان له رواني د رواني روغتیا له نظره دوی یعنی ښه احساس نه لري، د دغه عمده لاملونه ستاسو په نظر باندې څه دي؟
سلامونه او نیکه هلی د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو او خارقه خو همکارانو ته په دې هله چې راکړو وایسته ډیره مننه چې تاسو د ځوان فکر تر خپرونې کې مکمل راکړه. د افغانستان د ځوانانو رواني روغتیا، بیکاری او د همدارنګه د ازادۍ سلویدا د 2015 کال تر نیمایي پورې د ژورې اندېښنې وړ حالات تر رسیدلي. همدارنګه د ځوان نسل پر رواني، اقتصادي او ټولنیز ژوند ژور منفي اغیز شوی دی. د جګړو، بېوزلۍ او همدارنګه د ټولنیزو محدودیتونو له امله د افغانستان ماشومان او همدارنګه ځوانان له رواني ستونزو سره مخ شوي دي. همدارنګه د 2022 او 2023 کلونو د یونیسف د یوې سروې له مخې شاوخوا 43% ماشومان د 15 تر 18 کلنۍ پورې له اضطراب او همدارنګه 15% له خفګان سره مخ دي. د رواني روغتیا خدمات محدود دي او د ماشومان او ځوانانو لپاره ځانګړي روانپوهان نشتون لري. یوازې یو مرکز شته چې د ماشومان لپاره تخصصي رواني خدمات وړاندې کوي چې دا هم د ټول هیواد اړتیاوې نشي پوره کولی. همدارنګه بیکاري او اقتصادي فشار د افغانستان د ځوانانو بیکاري کچه په تیر 2023 کال کې 13% تر رسیدلې و چې د نړیوال اوسط کچې لمخې 14% څخه لوړه ده. همدارنګه په دغه وروستیو کې د دولتي او خصوصي سکتورونو فعالیتونه محدود شوي چې له امله یې ګڼ شمېر تفصیل کرده ځوانان بیکاره شوي دي. له یو راپور له مخې چې ما له ټولنیزو رسنیو اغوستی دی، له دیرشو سروې شوو ځوانانو څخه 13 تنه چې په دغه حکومت کې وظیفې لرلې له دندو لرې شوي دي او دندې له لاسه ورکړي دي. د افغانستان ځوانان له رواني، اقتصادي او همدارنګه ټولنیزو ستونزو سره مخ دي. د رواني روغتیا خدماتو پراخولو، د کاري فرصتونو رامنځته کولو او همدارنګه د اساسي ازادیو تضمین، د دې ستونزو د حل لپاره اړین ده. همداراز د نړیوالې ټولنې ملاتړ او همدارنګه د بشري حقونو رعایت د افغانستان د ځوان نسل د روښانه راتلونکي لپاره حیاتي اهمیت لري.
مننه بابر صاحب، تاسو څخه هم زه به بیرته تاسو ته راسم. بل پښتنه به صافی صاحب تاسو څخه وکم. اول خو تاسو څخه هم ډیره مننه چې وخت مو وایستي په دې خبرونه کې لمر سره خبرې کوي. صافی صاحب، تاسو په نظر باندې هغه کوم عمده عوامل دي چې په افغانستان کې د دغه لامل کې چې ځوانان له رواني ناروغۍ سره مخامخ شي؟
ډیره زیاته مننه تاسو او درنو مېلمنو ته، ټول اوریدونکو ته. دغه مخکې ورور ډېر مهمو نقطو ته اشاره وکړله چې په افغانستان کې خو د ځوانانو دغه بې سرنوشتي او بې برخلیکي او د یو ګونګ راتلونکي وضعیت دغه زمینه مساعده کړې ده چې ځوانان بالاخره هغه رواني او یو شمېر هغو مشکلاتو ستونزو سره مخامخ شي چې توقع یې هم کېدله. دا بهیر البته د توخانه شروع خو ولکه د غروسي او درې څلورو کلونو کې دا بهیر یو څه چټک شوی دی او هغه کچه د رواني ناروغیو په افغانستان کې ډیره زیاته شوې ده. بالکل بیکاری د دغه ټولو ناوړه او بدمرغه حالاتو زیږنده ده. د بیکاری په شتون کې موږ اقتصادي رکود سره مخامخ کیږو. ځوانان د ټولنیزو اختشاشونو او پریشانۍ سره مخامخ کیږي. همدارنګه هغه د کورنۍ هغه امنناکه او سوله ایز ماحول د یو لړ اختشاشونو سره مخامخ کیږي. ان کله چې یو ځوان بیکار یو د خپل کور ته داخليږي، زمونږ په روایتي شکل په کورنۍ کې یو ډول د پیغور احساس کوي، یا ورته څوک مستقیما مخاطبېږي او یا چې په غیر مستقیم ډول باندې دغه ځان یو ډول انزوا کې یو ګوښنشین بولي چې ولا د ولې کار نه لرم، ولې دغه فلانی کار لري کار نه لرم، د دغه نه کار شتون. دا بالاخره د دې لامل کیږي چې ځوانان ځینې ناوړه کارونه ته ورسېږي. یعنی تاسو به اورېدلي په دغه وروستي وختونو کې د یو شمېر ولایاتو څخه ځینې رپوټونه راغلل چې فلانی ولایت کې یو ځوان وژنې هڅه کړې ده یا د ځان ته د ځان رسولو هڅه کړې. یعنی لامل یې بیکاري ده. ولې بیکاري تقریبا په ټوله دنیا کې یو معمول ده په ځینو هېوادونو کې، ولې ځوانان دغه حالت ته نه رسېږي؟ هغه ځکه چې په هغه هېوادونو کې بیا دغه د وړیا مشورو او سلاو مراکز شتون لري. ځوانان وردي د هغوی څخه مرسته غواړي، هغوی ورته یو ډول مشورې ورکوي او دغه مشورو په نتیجه کې د دوی هغه بد حالت یو څه نارمل کیږي. همدا ډول حکومتونه په دغه برخه کې بیا د ځوانانو سره همکاري کوي، مرسته کوي، هغوی بعضو برنامو ته بعضې پروګرامونو ته دعوت کوي، په هغې کې برخه اخلي او د هغې له لارې ځوانان کولی شي چې دغه وضعیت یې یو څه د بهبود خوا ته لاړ شي. ولې په افغانستان کې نه یوازې دغه د بیکاري موجودیت، بلکې د فردي ازادۍ سلسل بېدل په ځوانانو باندې ډېر ناوړه اغېز کوي په افغانستان کې. یعنې تاسو وګورئ، دغه ځوانان موږ یوازې دا نه یو چې د هلکان دي جنکۍ په کور کښې ناست دي، په درسونه به نه شوي، هغوی چې په دفترونو کښې کارونه کول، په اداراتو کښې کارونه کول، هغوی په کور کښې ناست دي. هغوی چې هغه خپل کورنۍ ته یو مړۍ ډوډۍ ګټله، هغوی د یو سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دي. دغه ټول لاملونه د دوی کېږي، او یو په ټوله کښې د دوی هغه ګونګ راتلونکی چې دوی یو هدف نه لري، کوم خوا ته روان دي، سبا به څه کېږي. هغه ځوانان چې ووتل له وطنه، خو هغوی دغته یوه لاره پیدا کړه. هغه ځوانان چې په وطن کښې پاتې دي، د هغوی دغه وضعیت دې حالت ته رسېدلی دی چې د دوی منفي هغه وضعیت په کورنیو باندې اغېز وکړي، هغه بالاخره په ملګرو باندې اغېز وکړي، او تر دې پورې چې په بهر کې د دې د کورنۍ غړي دي ملګري دي هغه هم د اغیز ضرر ورسېږي. بل اخر ځکه کدي چې په وطن کې خپلوان ولرم ملګري ولرم دوستان ولرم بیا د کورنۍ غړي ولرم هغه بیکاره په بد اقتصادي وضعیت کې پیدا دا ما 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 نو جانبی دغه حالت لري احتیاط خاص مخکړي کله چې احتیاط خاص مخکړي دوی پیسې نه لري اقتصادي وضعیت خراب دی نو دغه احتیاط د ترلاسه کولو او هغه د موادو ترلاسه کولو لپاره دوی غواړي دوی کولی شي چې ډېرو ناوړه کړنو ته لاس واچوي لاوي وکړي ا تر دې پورې چې خلک ووژني. نو دغه وضعیت په وطن کې واقعا یو ناوړه حالت رامنځته کړی دی. خو جالبه به دا ده چې زموږ اوسنۍ مرکزي سرشمېرنې اداره وایي چې په افغانستان کې 1 میلیونه مو د کار وړ خلک د کار وړ ځوانان دي چې د کار قابل دي. خو بیا په عین وخت کې 1 میلیونه زموږ له دې څخه به بیکار دي. یعنی کار وروسته به موږ 1 میلیونه په دغه 1 میلیونه نور ور اضافه کوو چې دا به 1 میلیونه مو بیکاران درو. دا نو د 30 میلیونه د وګړو څخه یو د بیکاری یو پات هغه ستره برخه ده چې دغه مخکې دوه ملګري مو ویلي چې د نړیوال سټنډرډ څخه چې هغه 14% ده موږ 18.6% لري تقریبا 2.8% موږ د بیکاری د نړیوال سټنډرډ څخه پورته دغه لرو. دا یو ډېر خوشنوونکی وضعیت دی، ډېر بد حالت دی او د دې سره باید دسې غیر مسؤولانه چلند ونشي. حکومت هر څه دی، هر څه باندې هر ډول مشکلات او ستونزې لري او یا موږ هر ډول بولو باید په دغه برخه کې عاجله پاملرنه وکړي، نړیوالو ادارو سره خبرې وکړي او د ځوانانو د بیکارۍ او د اقتصادي رکود د مخنیوي په خاطر باید عملي ګامونه واخلي. او که داسې ونه کړي نو خدای مکړه چې سبا به زموږ وطن یو بل داسې بحران ته داخلېږي چې بیا به هېڅکله موږ د ژغورنې هڅه ونه شو کولی.
صافی صاحب ډېره مننه، زه به بیرته تاسو ته راسم. ډاکټر صاحب کلیل ستاسو څخه هم ډېره مننه کوم چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون کوئ. تاسو واورېدل چې زموږ میلمنو بابر صاحب او صافی صاحب یادونه وکړه چې په افغان ځوانانو کې د جګړې، سیاسي بې ثباتۍ، کډوالۍ او دغسې نورو ناخوالو چې په هغه کې صافی صاحب د نجونو پر زده کړو باندې بندیز هم یاد کړ او د ښځو پر کار باندې په ځینو برخو کې چې د دغه لامل سوی دی چې په ځوانانو کې رواني ناروغۍ زیات سي. زه دلته تاسو ته یادونه کول غواړم چې په افغان ښځو کې د ځان وژنې یوه لویه ستونزه یاده سوې ده او په دې اړه باندې نړیوالو هم اندېښنې څرګندې کړې دي. لکه په نړۍ کې په نورو ځایونو کې چې راپورونه وایي برعکس، چې عموما په نړۍ کې د نارینه وو د ځان وژنې کچه لوړه ده، په افغانستان کې د ښځو د ځان وژنې شمېر خورا زیات سوی دی. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د ځان وژنې شاوخوا 80% هڅې ښځې کوي او په دغه برخه کې طالبانو هم ځینې ارقام دوی ورکړي دي. په دې برخه کې طالبانو دغه نه دي ویلي چې څومره ښځې دي، خو په تېر لمریز کال کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې په افغانستان کې د ځان وژنې 360 پیښې ثبت شوي دي. ډاکټر صاحب، ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې ستاسو په نظر باندې کله چې حالت تر ژور خپګان هم ور اخوا ته سي د استراب او نورو دغه ډول رواني ناروغي سره خلک مخامخ کیږي، ستاسو په نظر باندې د دې تر مخه چې و دغه سي حالت ته څوک رسیږي چې د ځان وژنې پیښه رامسته سي، خدای دې نه کوي، څه باید وسی، کورنۍ څه کولای سي د دغه د مخنیوي په برخه کې او څنګه کومو علایمو ته باید پام وسي چې ځوانان په دغه ډول ژور خپګان اخته کیږي، د هغه مخنیوي څنګه کېدای شي؟
لومړی تر اوسه سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او همدارنګه د ازادي راډیو او درنو اورېدونکو ته. باید ووایم ځکه څنګه چې نورو میرمنو هم څرګنده کړه، د میرمنو کې د ځان وژنې ارقام یا کچه په افغانستان کې د نارینه وو په اندازه ډیره جګه ده، دا ځکه چې د میرمنو حقونو څخه پام نه کېږي، د میرمنو ازادي له دوی څخه اخیستل شوې ده، دوی د کار لري یا هم زده کړې نه شي کولی او له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او راتلونکی یې ناڅرګنده ده. نو دا ټول دلایل د دې لامل کېږي چې یوه میرمن یا یوه ښځه په اروایي ناروغي اخته شي او د دې اروایي ناروغي په پایله کې ځان وژنې ته فکر وکړي. د ځان وژنې فکر یو لوی خطر دی، د ځان خطر دی. دا معنی لري چې کله چې یو انسان، یو ناروغ یا یو میرمن د خپلې ناروغۍ وروستي دغه ته ورسېږي، وروستي پړاو ته ورسېږي، بیا د ځان وژنې فکر ورته پیدا کېږي او غواړي چې خپل ځان ووژني. ځکه د ځان وژنې فکر هغه وخت پیدا کېږي کله چې یو څوک ناڅرګند راتلونکی ولري او دوی د ژوند کولو لپاره هېڅ کوم لامل یا دلیل ونه ویني، نو ځکه غواړي چې خپل ځان ووژني. نو زما نظر ته دا دی چې کله چې یو څوک په کورنۍ کې د ځان وژنې فکر ولري، باید ژر تر ژره دا ناروغه او اروایي ډاکټر ته ولېږل شي. له بده مرغه افغانستان کې د اروایي روغتیا په اړه ډېر لږ کار شوی دی د دولت لخوا، همدارنګه د کورنیو او بهرنیو مرستندویه سازمانونو لخوا څخه. باید لومړی د هر څه په خپله کورنۍ کې د ناروغ سره مرسته وشي او بیا ژر تر ژره همدا ناروغ چې د ځان وژنې فکر لري و اروایي ډاکټر ته ورسول شي. د کورنۍ لخوا ناروغ سره مرسته باید په دې ډول وي چې و ناروغ ته درد ورکړي، چې ناروغ سره خبرې وشي، د ناروغ شکایتونه یا د ناروغ هغه ستونزې چې لري دا هغو ته غوږ ونیول شي او و ناروغ ته ډاډ ورکړل شي چې هر څه به سم شي. ډېر د تشویش ځای نه دی، ډېر د ناهیلي ځای نه دی، هر څه به سم شي. او همدارنګه باید ژر تر ژره د اروایي ډاکټر ته ناروغ ورسول شي. ښکاره ده چې په روغتون کې د اروایي ناروغ درملنه په لومړۍ مرحله کې د خبرو له لارې کېږي، یعنې ناروغ سره باید اروایي درملنې خبرې وشي او هم په څنګ کې کېدای شي چې و ناروغ ته اروایي درمل ورکړل شي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو څخه به بله پوښتنه تعقیبي وکړم چې څومره مهمه ده چې اول خپل لومړي سر کې دا خبره ومنل شي چې یو څوک ستونزه لري. په ډیری مواردو کې دا ډول تاسو به لیدلی وي چې خلک دغه هیڅ باور نسي کولای چې دوی به رواني ستونزه لري، او بیا د کورنۍ چاپیریال شاوخوا خلک داسې فکر کوي چې دا یو د شرم وړ خبره ده، نو په دې خاطر باندې قربان ټینګار نه کوي. دغه موضوع ته که تاسو یو څه قربان دی خبري وکي.
نه ښه سوالي څه پوښتنه ده، دا ځکه چې په افغاني ټولنه کې ډېر پام ورته کېږي. یو څوک چې جسم ناروغ وي، بدن کې ناروغي ولري، هغه ته پام کېږي، لیکن که چېرې یو څوک اروایي ستونزه ولري، اروایي ناروغي ولري، هغه ته پام نه کېږي. دا یو ناوړه دود دی په افغاني ټولنه کې. له بده مرغه باید انسان چې دی، انسان روغتیا چې دی له دوو برخو څخه جوړه ده. لومړی بدني روغتیا ده، دویم اروایي روغتیا ده، او درېیم ټولنیزه روغتیا ده. که چیرې یو له دغو دریو برخو څخه یوه ناروغه وي، انسان ناروغ او روغ نه بلل کېږي. که چیرې یو څوک له جسمي اړخه هر څه، له بدني اړخه هر څه ولري، هېڅ ستونزه ونه لري، هېڅ ستونزه، هېڅ شکایت ونه لري، ناروغي ونه لري، او همدارنګه په ټولنیز برخه کې هم هېڅ ستونزه ونه لري، ښه کار ولري، په حساب ژوند یې برابر وي، هر څه ولري، لیکن که چیرې روحان یا له اروایي اړخه خوشحاله نه وي، خپګان ولري، ویره ولري، دا شخص یا دا سړی نوروخ نه بلل کیږي دا ځکه چې دا د دبليو ایچ او یا د نړیوال روغتیا سازمان همدا تعریف دی چې روغتیا هغه حالت دی کله چې یو انسان جسمن روحن او له ټولنیز اړخه پوره روغتیا ولري او هیڅ ډول ستونزه ونه لري.
مننه ډاکټر صاحب، زه به بیرته تاسو ته راسم. اوریدونکو، تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو اونیزه خپرونه ځوان فکر روانه ده.